درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه اجملان د نور همکارانو سره هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن د اپریل 15 له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نن په ملاوي کې د ملاریا پر ضد د لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شول. په دې موضوع هم رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. سالم احمد سالی دروري.
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تراو بلل. په هلمند کې 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسینې وکړونکو په ډزو وژل سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدیدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې اوربندې په اجنډا کې نسته، خو زموږ اجنډا سوله ده. د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا ته یونا ما پرون په خپل راپور کې دولت پلوی ځوکونه پرسته یو دروي میاشت کې د زیات ملکانو د مرګ جوړلې عاملان وبلل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذه زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزې غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که این کشورها
تمام مدت چې دغه برخوالی هوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه سیغونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلې ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو پیل کې د دغه هوادونو هڅې په جدي او اساسي ډول متراسي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعات وایي په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 اراده وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د امنیه قومندانی وایند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد وایي عمله کوونکي غوښتل چې مخدره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودیدل. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالف ډلې تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی ښځینه کارکونکي 15 کلن او نسرین نومیدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخته ټپي سوی ده. دا پیښه په داسې حال کې چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین 13 سیشنبه پیل شو. خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل سو. بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سو. د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسیدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبه پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 trillion ته رسیږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژي د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه. دواړو مشرانو نن د روسیې د لرې ختیځ ښار ولادیوستوک په یوه پوهنتون کې سره وکتل. دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او شمالي کوریا ترمنځ لاټمي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر 2 ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سوله ییز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر پوتین ویل چې د او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولارد کړکیچ د حل پر لارو چارو نظرونه په خپل کې تبادله کړی دي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسي ولادي وستوک شهر ته ورسید.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش کنند.
په دې اړه په ریپورت سربیره له کندهار او کونړ څخه د ولسی خلکو د غونډو ریپورتونه لرو چې له حکومت او طالبانو دواړو یو وخت چې وربند او سوله دی وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مولرو. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین واسمل شي. که دا واکسین کامیاب شو د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشین نور تفصیل له تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د غناسه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمهیز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې لپاره پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که
دوی زموږ تمه ده چې د زلمی خلیلزاد په ګډون د دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیاوړي ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د دریو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس کې ولچې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنځشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندیدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. باور لرم چې د لاري روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې پروسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر اڅو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی دا په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس ځخ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د وی پراخ غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښ غوړو سید جان خاکریزوالا، تا جان حق بیان او محمد جان صافی د نورو پاستایستوب وویل لسیز جګړو او افغان وژنې ورسته و سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خوندونو په لمن جوړولو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي، خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبرۍ غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې شوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
طالبانو او استاد رباني په زرو انسانان سره مرکړه لږه جزات د قرآن دغه وخت مړه شوله دغونه مجاهدین شهیدان شوله نو مدي مدیالی سوله نهشي کولی ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل د طالبانو نو دا به څنګه سوله راځي نو دا هغه اول اشتباه وه چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي د سولې لپاره سم قدم نه دی اخیستل شوی عزیزانو چې سوله راشي سوله به قومونه کوي افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا په کې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه شي کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسیدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلې دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو، موږ سول خو غواړو، موږ امنیت غواړو په افغانستان کې. موږ د جنگ نستری شوی، موږ ترکیبونه نستری شوی، موږ چې دواړه جانبې د سول خو کی
وختونه مې دواړه طرفونه دادا چې ورور دغه سول خبرې چې دی د قربان باندې کیږي دوی باید عمومي قربان وکي دواړه طرفونه او دغه نه روسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکی پری کړي.
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الپرار په نامه باندې چې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منګه سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، له وجل شوو کسانو بے سرپرسته او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او د جنگ پایله همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مري کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې ده، کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات، دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي. نو ورونو ته اختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي، په هر کور کې ویرې غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټې لټوي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړي. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. دوستانو زموږ خلک آزادی رادیو نه اوري. د کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځای شوې. والی وای په چپه دار کې روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرنیات به هم شامل دي. سالم احمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. تلاش مو دا ده چې
یو لوی عملیات پیل کړو. هم به پدې کې د ولس حمایت هم ملاتړ هم راسره وي، پدې کې به کمانډو هم شامل وي. دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې.
بل ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده. ولې په هغه وخت کې اقدامات و نه سول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معین اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ چې غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مسلسل اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب و جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان ته استقامت. اوس مو مهار کړي دي او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره مدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیر نه بوخت یو، او په دې کې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب، په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بې ځای سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر اوس هغه 2500 دی کې زیات شوی دی.
نه، دا تعداد 3000 نفر، 3000 کورونی دي چې دا په خپل چاپه دره کې، په د پیش په دره کې، په وټاپوره کې، حتی په مرکز اسداباد کې دی. د سیمې دي دا ټول سرویسې دي، د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده. او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وو، د چاپېدارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس هلته مکتبونه کې بهیر درېدلی و بیرته پیل شه. هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ، هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب، دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت، څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
دا کونړ د والی څرګندونې مواوري دي چې وایي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅې کوي. یوازې کونړ نه دی، بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېره خپرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو، ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول، چې ننګرهار اچین ولسوالۍ تاسو زه مثال توګه وایی شم چې هغلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو پټنځایو باندې تصفیه عملیات اجرا کړل، چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو ته دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل څومره هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل، د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده. روسي فعالیتونه د سخی چې دوی له شنوارو ولسوالیو نه وسته خوګیانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي، هم د سپ کونړ کې فعالیتونه زیات شوې دي.
دا خو دی باز غلچکی په دونه دی کوي، دا غلچکی په دونه دی په تاسو غوږی چې پیاو دغه په دې باندې فشار راشي په ولسوالۍ کې. دوی ټول د ولسوالینه په شاته مول کیږي، صحیح دی مندزي بیا ټول یو بل ځای کې کارم فرجام شي، یو بل ولسوالۍ البته ولسوالینه اوسته وړ کلی دا په ناس کې هغه ته ځیلا شو شو فعالیت اجرا کی، ولې موږ مخ تاسو وی امنیتي او د پولیسو کو نه خپل تاسو یې مالیا تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه د دې وجود نه مطلق توګه فاکت
دا اوس تک موجودی عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې. یو خدا دی عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي، ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډیر ستونزې لري ورسره.
څنګه خو دې هک خلکو ته شدید غایره کوي، عوام خلک دې نه وخت کیږي نه، ځکه چې موږ کتا څه په دې ویلي مو دي چې نه لا څه تاریخ یا تاوی یمو دوا سو یو مقلو اردو په ختیځ ولایتونو کې لاره چولې دي چې دا عملیاتونه په څو مرحلو کې اجرا کیږي.
د داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلن ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سولې کې مثبت رول ولوبوي. په اړه خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم و بله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د بوبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په افغانستان.
د بوبل په کومو مواردو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي، خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یوه عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلان د ډیپارټمنټ له مسؤول ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر واقعات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% واقعات د دې ولایت چې ذکر شوی ده راپور شوی ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناکه ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه وړ ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پشهخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځه وړل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جالیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوي هیواد کې اوس د آزمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا آزمایشي پایله په ملاوي هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسو ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده، علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر الته ده. بله مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 25مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالي شي د ملاریا مخه ورسره نیول کېدای شي. په دې اړه په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبرونو وخت را ورسېد. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دراوړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلولو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلیدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلولو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعاتو یې په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قمندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوي ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیس ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل سوی کارکونکي 15 کلنه وه او نسرین نومیدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبې ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره ډېرې با مفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي راډیو دا تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ به پانه دا هر وخت وګوري. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وښو کلبونو ترمنځ غوړه لیک سیالۍ پیل شوې. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوښ بیت کلبونو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنځ شنبه په ورځ یو لوبه کیږي.
د کابل د کلبونو وښو لیک سیالۍ دي. هر پنځ شنبه جوړیږي. دا سیالۍ د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوښ بیت کلبونو په کې برخه اخیسته.
نو مړه وایي چې د دغه لیک سیالۍ د جوړولو هدف په وښو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وښو فدراسیون مشر وویل همداشان به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په 28 ولایتونو کې د وښو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وښو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسول شفی شاداب د خبره منی وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی و. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د ایو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی تر څنګ له نورو هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکټا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا پروانو سیالیو کې د دوړ لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخې دل دي. په تیره لوبه کې کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدي. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مو هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونې چې هم د اوس روانه ده د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونې په نوم باندې نومول شوې ده. اقدار تو وایي چې څو وخت دا اونې د واکسین په نوم باندې ونومول شو.
هر کال اپریل د میاشتې د څلې رښتې مینا تر دیرشمې پورې په ټوله نړۍ کې دا المنزل کیږي. دغه اونې چې دا د 2010 کال را پدی خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2030 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدی خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامو باندې نمانځل کیږي.
اګه دا راته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغۍ د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي، او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي، ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو د ډیفتری واکسین دی، د توري ټوخلي واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغه واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د توري ټوخلي واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی. یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې د په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټوله غلور پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته کچیرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو بانډو ته وروړي، په هغه مخصوصو بکسو کې ځای په ځای کوي، او بیا د ټاکلي مهالویش د مخې هغه کورونو او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغه شي او یا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زمونږ ټولنه لاس او پخې وهي، خو بیا ته نه وخت تیري. دغه سروې چې تر سره شوې د هغې داسې ښودل ده چې په افغانستان کې د یو کال نه کته ماشومان په هر دوه ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله ستاسو له کورنۍ سره ګوري خبرې کوي، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړی وي، هر څه چی وي.
دغه واکسینونه چې دي د خپل د ژوندۍ کمزوري شوي او یا مړ شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندۍ ضعیف شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زرق کوو یا پچکاری کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي، چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاری ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کړي، او یا هم نارامي پیدا کړي، مور او پلار یې بې خوبه کړي. نو دغه شیونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه ماشوم ته تبه، نارامي، او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور د دغه ټکی نه ویریږي کله چې ماشوم ته دغه شی نه پیدا شي، نو تبا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو دپاره چې ضرور دي د هغو دپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنې دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلې دا جدي علایم نه دي، دا خطر نه لري، دا واکسین سره عکس العمل ده چې بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي، همدا غواړي وایي؟
بلې، تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړل. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ لمنځ وړلنې لپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغه درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي د هغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي، او کله چې پوره واکسینونه ونشي هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونه واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړم چې ټیټانوسي ونیسي یا هم ډفټری ورته پیدا شي، نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کیږي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کومه احصایه تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د واکسینه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,80,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلی ده چې د یو کال نه ښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللي. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. تو ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدونو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پیاخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی، که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بله، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري د واکسین د نه کولو له امله ماشومان ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول، د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي؟
زموږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر درنه خیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري، او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده، د دې پسند کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه د موږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي، تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې او په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډیر زیات مننه کړم.
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی تربیه خې چره.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وکه کوي؟
او بالکل ولې نادرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولې ځینې کسان ډیر نی وکه کوي؟
باز خلک د شخصي وقدو لپاره، باز خلک وړي په ځان غټ وخی کې د خاطر
او نی وکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیره کم وسی، هغه باید په ډیره نرمه لاجه په شوال پازو باندې اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې.
خو ګوریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالم نیوکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همداراس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع درس پړلو په منظور د عام خلکو نظرونه لرو، تر څنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې و تمثيلي ټوټه دروړو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو، نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیلوالی ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شوي، خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې تر څنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی یو آزاد خبریال میرویس حق دوست چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوی او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي. حتی مثال خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوي مثال په دفتر کې ته نه شي موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره، غوښتل مې چې یو څه مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلو چې دغه دلته مشکل ده، دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سوله په ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال الله خبرې موږ د سره نسو کار کولای، او په نتیجه کې داسې سول چې مثال الله خبرې ماته ویل چې دفتر باید خوشی کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشی کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤلو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکې سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکې د اصلاح په منظور وي، نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوی چې نو وړای په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي،
هو په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شایان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړي هغه اصلاح کوم، او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپریږدم، ځکه زه ګورم چې بعض خلک د شخصي وقدو لپاره، بعض خلک وړي خپل ځان غټ وخی یا ما باندې تسلط پیدا کړي دی خاطر. خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه په خپل ځان کې اسلام. ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعات شي، ځکه که په یو چا په اصول انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او مني به، او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هیلمند وای،
انتقاد باید ما په نظر په ډېره کم وسی، کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځینې ستونزې، هغه تر ما چې کوم لوړ امر ده یا تر ما څوک په لوړ موقف کې ده زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډېره نرمه لهجه په ښو الفاظو باندې، اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې. یعنې زما د کار اول مثبت نقطې دي چې دا کار ډېر
ډیر ښه کړی دی او وروسته بیا وایي چې د دلته یو څه لږ شانتې اشتباه لري.
انتقاد اوریدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو دا خبرې باید په غور سره واوري، په ښه توګه واوري، خبرو باندې بل پلا عمل وکړي.
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډیر تاکید کړی خو په نرمه او نصیحتي ژبه. دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده، دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي.
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسې د قران کریم مبارک آیتونه لولو نو د قران کریم ژبه د وعد او وعید د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثونو داسې معلومیږي چې هلته نقد نه و بلکې توصیه و، هلته سپارښتنه و. قران کریم هم په ډیرو ځینو کې په بنی اسرائیل باندې انتقاد کړی ده، خو هغه یا وعد ورته کړی ده یا وعید ورته کړی. په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځینو صحابه کرامو ته سپارښتنه کړی ده، خو د نقد ژبه نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده، ولې دې کړی، دا دې نه ده کړی، ولې دې نه ده کړی. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار وم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسو کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دې ولې نه ده کړی، دا دې ولې کړی. ماته به کله چې خبره کوله بیا برته چې یا بنیه ای دې ما بچه دا کار دسی وکه او دا کار دسی مکه.
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینې او ځان ښودل په منظور انتقاد کوي کېدای شي له همداسې موضوعاتو سره په کور کې مخ شوي وي، نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي. دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی، په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دوه برخو ویشو، یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی. چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو، او بل تخریبي دی. تخریبي یا عیب جوی پکې ویل کېږي، یو سړی عیب وای او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په ځای د صریح یا مستقیم انتقاد تویل، دا یو منفی اړخ دی انتقاد دی. چې دا باید ونشي او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد وکړي. کله چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي، هارو مرو تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي. دې کې چې تاسو خپل موخه نه لری کیږي او نشي کولای خپل موخه مخته وسی، نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې غیر لدین څه په ادا خصوماتونه کیناګان یا حسادت دغه شیان په پام کې ولرو، غیر لدین باید موږ مفکوره په دې وی چې یو سړی لپاره یو خطر لار وخوي.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یو ورو
نمې هدایت الله شیرزاد دی، کابل کې اوسېږم، اصلا د لوګر ولایت یم. انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي، د په کارونو کې هم پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کی. انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولی شي.
زمان استاد الله دی او د کنړ ولایت اوسېدونکی. انتقاد اصلا د اصلاح خاطر واقعا په هغه چا کې چې ځای په نقطه یې هغه ورپوګوته شي او ډېر په ښه الفاظو په نیکو الفاظو داسې د پونه شي چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي، داسې انتقاد نه وي، په ډېر ښه الفاظو کې دا انتقاد وي خو په ښه الفاظ باید څه وویل شي تر څو چې مخاطب پوه شي چې ولا رښتیا دغه منفي نقطه وه، زه دا باید اصلاح کړم.
زمانم تمنا ده او دی تعلیم تربیه دی پښتو ادبیاتو مسله يم. انتقاد دی وشو خوچ ک انتقاد مثبتی په ځای باید ومنل شي او که دغدی له مخه باید ونه منل شي.
په کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو عواملو او حل لارو بحث کوو. ګران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړو.
څوک دې دا د اخلم
اخلاص کی دروازه
دا دې دا اخلم اوی سترګې مې روخانه ستړې مشې خورې په خیر راغلی
خی وسی خورې څنګه یې کور کې ټول ښه دي
هو شکر راځه 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 مو درېږه راځه کینه درته
وی شازی خوری اغا ورځی په مجلس کې څه چټیات یادول په شرمونو دی وشرمولو ټول موږ ته قتل او خندلې څه ضرور وو قرار به ناسته وې ځان دې هم رشخان کې او موږ دې هم ټول داسې پوسخان در باندې وه ګلمکۍ ویلې څه ضرور ده چې دې ټول مخ ته ودرېدا قرار به ناسته و
ګلمکۍ ګلمکۍ څوک ده چې با ما باندې نیوکې کوي ولې ما خو څه بدې خبرې ونه کړې ټول راته چکچکې ووهلې او شاباسۍ راکړه وخورې په تا یې ولې دومره بد تاثیر کړی ده چې له راغلې نه یې بیا د نیوکو ته شروع وکړه
زه نور په داسې مجلسو کې خبرې ونه کړې زه دې څه کوم
ولې به نه کوم سل وارې به یې وکړم ته څوک یې چې ما ته لارې ښیې چې داسې وکړه او داسې مه کوه
چې په خبره نه پوهېږي هېڅ خبرې مه کوه موږ نه دې په شرمونو وشرمولو
کېنه کېنه ته څه راغلې ما ته خبرې کوې په شرمونو دې وشرمولو ته څه په شرم پوهېږې
څه خبره ده چې داسې شور ماشور مو جوړ کړی خیریت خو دی
ګوره وروره لا راغلې نه وه بیا یې په نیوکو شروع وکړه چې هغه ورځ دې په مجلس کې داسې وویل او دغسې دې وکړه دا څوک ده چې ما ته لاره راښیي
نه نه ګوره شاغا جانه زما هدف داسې نه و ما ویل چې نور خلک په دې ونه خاندي په دې زما خبره بده ولګېده
کاشکې دې داسې راته ویلي وای
یوه دقه یوه دقه تاسې لږ آرام شئ دا خو کومه خبره نه ده ګوره شازیه خورې د ورندارې هدف ستا توهین نه و خو په هغې طریقه یې چې باید نیوکه کړې وه هغسې نه ده کړې او ته هم باید د نیوکې کتاب ولرې نو ته خو بیا پرمختګ نشي کولی خورې ګورئ نیوکه ځان ته اصول لري چې باید په اول کې مثبت ټکي وویل شي بیا د اصلاح لپاره نیوکه وشي او په چا چې نیوکه کېږي هغه هم باید له زغم او صبر څخه کار واخلي او هر څوک دا حق هم باید ځان ته ورنه کړي چې د هر چا د شړومبو مچ شي یو متل دی چې وایي چې نه کار هلته څه کار
وی شاغا جانه ته هم رښتیا وایې کاشکې ما دا دومره جګرخونه کړې نه وای
ځه خیر چې خفه نه شې ما هم ښه کار ونه کړه یو دقه مې باید زغم کړی وای
راځه ښځې له دې خبرو تېره شه راځه چې ځو له خیره پاڅه
خو ګورېدونکو راځئ کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منظوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم موسم انتقاد کړی وي او هم ښه انتقاد اوریدونکي ووسو په همدې هیله دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
شاكنا